افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو به هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دو افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې الوتکې د تېرې دوشنبې په ورځ د غزني په دې یک ولسوالۍ کې راوغورځېده او پکې ووژل شول. ناپېژانده وسلوالو په پاکستان کې د پولیو دوه ښځینه کارکوونکې په ډزو وژلې. د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مدافع وکیلانو ډله وایي که ولسمشر ټرمپ آن د دې هڅه کړې وي او له اوکراین سره پوځي مرسته په دې پورې تړلې وي چې پر خپل سیاسي سیال فشار راولي، دا د دې دلیل نه شي کېدای چې هغه د استیضایع له قدرت لري شي. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د 2019 میلادي کال په اوږدو کې ملکي افغانان د جګړو د ادامې له امله ډېر ځپل شوي دي. امنیسټي انټرنیشنل لخوا په هغه کلني راپور کې چې پرون خپور شو، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه په استناد راغلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2503 شپېته ملکیان وژل شوي او 15,600 نور ټپیان شوي. د راپور له مخې اکثره تلفات د حکومت مخالفو وسلوالو د بریدونو او چاودیدونکو موادو له امله رامنځته شوي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هوایي عملیاتو او د پلټنې د عملیاتو پر مهال چې حکومت پلوه ځواکونو کړي ملکي تلفات زیات شوي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تل هڅه کړې چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیاتو کې تر ټولو زیات د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
اولین شی چې مهمه ده هغه د عام وګړو د تلفاتو مخنیوی دی. په دومره برخه کې زمونږ د دفاعي امنیتي ځواکونو د تلفاتو د کچې راټیټېدل دي.
د جنوبي اسیا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مرستیال مشر عمر وړای چوي په 2020 میلادي کال کې باید نړیوال د افغانستان د شخړو په برخه کې بې تفاوته پاتې نه شي او د افغانانو حمایت وکړي. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دو افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې بمبارډیر ای یولس ای ډول الوتکې د تېرې دوشنبې په ورځ د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې راوغورځېده او پکې ووژل شول. د امریکا پوځ پرون وویل د پېښې قربانیان 46 کلن ډګرمن پاول کیووس او 30 کلن تورن ریان اس افینیوپ دي. د دغه الوتکې راغورځېدو د پېښې په اړه څېړنه روانه ده. د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزي د سعودي عربستان د پرنس سلطان په هوایي اډه کې خبرلارانو ته وویل چې دی ډېر ډاډه دی چې دغه الوتکه د دښمن لخوا نه ده نسکوره شوې. طالبانو ادعا کړې چې وسلوالو یې دغه امریکایي الوتکه په ډزو را نسکوره کړې ده. جنرال مکنزي زیاته کړه دی باور نه کوي چې امریکایي ځواکونه د دغه الوتکې راغورځېدو د پېښې ځای ته په ورتلو کې له کوم مقاومت سره مخامخ شوي وي. هغه وویل اساسي ستونزه هوا خرابوالی وو. دغه الوتکه داسې مهال راغورځېږي چې داسې ښکاري چې د طالبانو او امریکا ترمنځ یوه جوړجاړي ته د رسېدو په هدف پیل شوې خبرې په دې وروستیو کې له یوه ولاړ حالت سره مخامخ شوي دي. نن د ازادي راډیو 13 کال دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو څانګې خپل خبرونه د افغانستان لپاره د 1400 لمریز کال د سلواغې یا دلوي په 10 پیل کړې. په پیل کې د ازادي راډیو خبرونې د ورځې 3 ساعته وي او یوازې د لنډو څپو له لارې خپرېده، خو اوس 2 ساعته خپرونې لري چې د سهار له 8 د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 2:46 په ټول افغانستان کې خپرېږي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 هم نیولی شي. نن د ازادي راډیو د فعالیت د 13 کلونو په ویاړ بیا هم د ازادي په څپو کې اونوس پروګرام کې له تاسو سره غږیږو او د ازادي راډیو د خبرونو په باب له تاسو واورو. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان او پاکستان تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ ټیمونه سبا په نړیوال جام کې سره مخامخېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه د کابل په وخت غرمې 12:30 بجې پیلېږي.
د دغه لوبې لپاره د افغانستان لسګونو کلې پوره تیاری نیولې او مکتمل لرو چې انشاءالله افغان لوبډله به وشي کولی چې پاکستان په وړاندې ښه وځلېږي او د افغانستان لپاره ښه نتیجه ولري.
ښاغلی هوتک زیاته کړه چې دا لوبه د دواړو لوبډلو لپاره مهمه ده، ځکه چې ګټونکي ټیم تر 19 کلونو د لږ عمر نړیوال جام سیمی فاینل یا نیمه پای لوبې ته رسیږي. افغان لوبډلې په دې جام کې کوربه هیواد جنوبي افریقا او متحده عربي اماراتو ته ماتې ورکړې ده. ناپیژند وسلوالو په پاکستان کې د پولیو دوه خزینه کارکوونکي وژلې. دا پیښه پرون د خبر پښتونخوا د سوابی په پارمولو کلي کې وشوه. د پیښې یو عیني شاهد شیرزمان خان ازادي راډیو ته وویل
زال دا محمد قابل پاسی نو دلته کې ناس خپل مولاس مولاس مې کوم مانځ ته دې کې دا شي درې سره ولر شو خلک راغون شو موټر سایکل مې لږ په واه کې ته دوه کسان په ناس
پسې مې کې پولیسو د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې دې میرمن او ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکاو تر اوسه پورې چا یا کمیډل دې په کې مسؤلیت نه دی اخیستی. طالبانو په تیر شاوخوا لسو کلونو کې په پاکستان کې په لسګونو د پولیو واکسینونکو او د هغوی ساتونکو پولیس وژلي. د پولیو ناروغي په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان او افغانستان او نایجیریا کې لا هم شته. په افغانستان کې د رواني اونۍ د دوشنبې له ورځې راهیسې د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې د پولیو پر ضد واکسین کمپاین پیل شوی. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې د دې کمپاین په ترڅ کې هیله من دي چې 9,000,000 ماشومانو ته واکسین ورکړي، خو دغه راز چارواکو دا اندېښنه هم څرګنده کړې چې په یو شمېر سیمو کې د دغه کمپاین په وړاندې وسلوالو طالبانو ستونزې راولاړې کړي چې ښایي شاوخوا 3,000,000 ماشومان د واکسین له دې کمپاین څخه بې برخې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د مدافع وکیلانو ډله وایي چې ولسمشر ترامپ آن د دې هڅه هم کړې وي او له اوکراین سره پوځي مرسته په دې پورې تړلې وي چې پر خپل سیاسي سیال فشار راولي. دا د دې دلیل نشي کېدای چې هغه د استعزاء یا له قدرت لري شي. د ترامپ یو مدافع وکیل الندر شوویتس وویل هر سیاستوال خپلې ګټې د خلکو له ګټو سره یو کوي او دا مسله د استعزاء اساس نشي کېدای. د استدلال په سنا کې د ولسمشر د استعزاء د محاکمې د پوښتنو او ځوابونو د بهیر د لومړۍ ورځې په جریان کې مطرح شو. ترامپ د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر دی چې سنا یې محاکمه کوي. مخکنیو دواړو ولسمشرانو ته برات ورکړل شوی و. په استازو جرګه کې ډیموکراتانو نوموړی په دې په دوو مواردو د خپل سیاسي سیال او د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د احتمالي کاندید پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه د تحقیقاتو لپاره پر اوکراین د فشار راوستو او د دې قضیې د څېړلو په اړه د کانګرس په وړاندې د خنډونو په ایجادولو رسمن تورن کړی دی. ترامپ ویلي کوم غلط کار یې نه دی کړی او د استعزا بهیر د شرم وړ بللی دی. دې ته په پام سره چې د سل کسیزې سنا جرګې اکثریت غړي جمهوري غوښتونکي دي ښایي ترامپ ته هم له لګول شوو تورونو برات ورکړل شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزین نور خبرونه غړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک ازادي رادیو اوري هر ورځ سهار له وو بوجود ما خام تر وو بوجو خبرونه کوو. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځنګل شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې ورسره کې دا سره پورن خبر شوې چې طالبانو په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو لبریدونو لاس اخیستی او ژمنه کړې ده چې پر افغان ځواکونو به هم حمله لګي کړي. بلورته د راپورونو له خبرې دو سره د افغانستان له بیلابیلو سیمو د جګړو د زیاتېدو خبرونه هم ورکول کېږي. نیویارک ټایمز ورسپانې د پرون په خپل ګڼه کې لیکلي چې له تیرو دو میاشتو راهیسې چې امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي، طالبانو د افغانستان په لویو ښارونو کې د پخوا په څیر بریدونه نه دي کړي، خو دا ورځپاڼه څرګندوي چې له ښارونو بهر حملې زیاتې شوې دي. احمد شیبری جزئیات اوروي.
رویټرز څرګند ستړي یو شمېر هغو سرچینو په وینا چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د سولې خبرې ساري خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو بریدونه ونه کړي او د افغان حکومت د ګټو پر ضد حملې کمې کړي. خو د دې سربېره په افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ چربې زیات شوې دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې روان شمې د تیرو کلونو په پرتله جګړې سخت شوې دي. په دې ترڅ کې رویټرز څرګندوي چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 9 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او دفاع وزارت د اونۍ په پیل کې د 150 طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته د جګړو د شدت په اړه تیر شپه وویل
فشار د افغان دولتي ځواکونو لخوا دښمن باندې راوستل شوی دی او په ژمي کې موږ په دوی باندې فشار زیات کړی تر څو پرې موږ راتلونکی وړی راحت اوسي.
د سیشن بي پورس هم د غزنی په دی یکلو سوال کې په هغه ځای کې چې امریکایي الوتکه لویدلې وه د افغان کمانډو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه وشوه چې بیا امریکایي ځواکونه وتوانېدل چې د الوتکه د لویدو سیمې ته ځانونه ورسوي. امریکایي ای یولس ای پوځي الوتکه د دوشنبې په ورځ د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې وغورځېده او د دې پیش مسؤلیت طالبانو ومانه، که څه هم امریکایي لوری وای چې داسې نقش نشانې نه لیدل کېږي چې دا الوتکه دې د دشمن په ډزو لګېدلې وي، خو په دې برخه کې تحقیقات روان دي. سربیره پر دې چې په تیرو نږدې درې اونیو کې جګړې سخته شوې دي او د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو خبرونه خپاره شوې دي، خو دفاع وزارت وایي چې په 2019 کال کې د خالد په نوم د تهاجمي عملیاتو له پیلېدو سره د افغان ځواکونو تلفات کم شوې دي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زی وایي
تاسو دفاعي حالت نه روزه تهاجمي حالت طبیعي ده چې دې صورت کې بیا د تلفاتو راکمیږي، اما بیا هم موږ د جنگ په حالت کې یو، جنگ په حالت کې دواړو خواو ته تلفات اوري، اما دا په دې معنی نه ده چې نسبت به خوان از موږ تلفات کچه لوړ شي اوسي، برعکس موږ تلفات کچه فضل الله ډېر ټیټه شوې ده.
طالبانو په خو ویلي وو چې دوی په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره د شخړو کچه کم کړي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د سولې د خبرو لپاره باید اور بند وشي او د شخړو کمیدل ګټه نه کوي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
د ازادۍ په چپو کې د اونیس پروګرام نن بیا ورده، بیا هم د سولې موضوع څېړو. په تیره بیا دا چې د افغانستان ګاونډیان د سولې په پروسه کې څه رول لوبولی شي، دغه راز به د ازادۍ راډیو د اتلسم کلین په باب هم د تاسو لپاره نن دا پروګرام یو فرصت وي چې په دې اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړي. په تیره بیا د سولې په ګډون د افغانستان د مهمو موضوعاتو په باب مو چې د ازادۍ راډیو له لارې اورېدلې دي، څومره تاسو ته معلومات درکړي او څومره ستاسو په ژوند کې ازادۍ راډیو د معلوماتو په البته په زیاتولو کې له تاسو سره مرسته کړې. ازادۍ راډیو په افغانستان کې د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول هیواد کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه اوازې اورېدلی شي. ازادي راډیو دغه راز په لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اورېدلی شي. په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې شته. د سمنګان ولایت اوسیدونکي د روغتیایي مرکزونو له کموالي شکایت کوي. مخکې دی چې د راپور ته مخکو پکتیا ته ولاړ شو. په پکتیا کې له زرمت ولسوالۍ پرته د نورو ولسوالیو روغتیایي مرکزونه ښځینه ډاکترانې نه لري. په پکتیا کې د ښځینه متخصصینو او ډاکترانو د نشتوالي له امله د دې ولایت اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. احسان آرین له ګردیزه پرې رپورټ لري.
پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې لا هم د ښځینه متخصصینو او ډاکترانو له کموالي سره مخ ده، او له امله یې د ولایت ګڼ شمیر اوسیدونکي ان خپل د عادي ناروغیو لرونکي ښځینه ناروغان هم ګاونډي ولایت خوست او یا هم مرکز کابل ته انتقالوي. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی محمد ریاض زمیر یو له هغو کسانو ده چې په پکتیا کې د داخله ناروغیو د ښځینه متخصصې د نشټوالي له امله خپل مور پاکستان ته وړي وه او په لاره کې لګڼو ستونزو سره مخ شوی.
یما والده شری په مریض وه، ستونزو سره مخامخ و. بیا موږ یو پاکستان کې هلته ما آپریشن ورته وکړو، نو دا ډیره لویه ستونزه ده.
د همدې ولایت یو بل اوسیدونکی رحمان ګل بیا د ښځینه متخصصینو او ډاکټرانو د نشټوالي له امله د هغې ناروغې مېرمنې کیسه کوي چې مرکز کابل ته د انتقال پر مهال مړه شوه.
دغه دی مونږ دی مما کړه و سې دی دی زړه ناروغي لرله دمس کابل ته وړله دی څنګه نمشته نمبر ته راوپس کړله وپات سول مشکل په خاطر باندې چې دلته ډاکټرانو هغه سره مونږ ډېر هغه لرو
د پکتیا ولایت د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو پر بنسټ اوسمهال د ولایت په کچه په دولتي او خصوصي روغتیا سکتور کې